باندې دا خبره وه چې دا کس پوډری ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلې پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلی. خو اوس چې چېرته دې جلې نه دا خبره پټه شوې، اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یم تحملوي او واده ورسره کوي. زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تعامل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تعاملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نسو کولی مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده. نو دا نشي کولی له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوې اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیرېدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کومې ستونزو ته مثلا متوجه کېږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې، په دې کې هېڅ عیب نشته. ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هېڅ نوه ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي، هېڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې، په جبر یې تیر کړې، په تعامل یې تیر کړې، ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي. ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړې ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوزه فسخه کړم، زما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کېږي. په دې هکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته را بولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنا نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته په اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسفاش کول چې دي زما پر شخصي اند باندې کومې مشکل نشته دی، ولې داسې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او داسې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه پکې دخیل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخه کول یو لوی شرم ګڼل کېږي؟
دا خو ګورې بل وختانه په افغانستان کې مونږ یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي که هلک وي راضي نه وي واده ته نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې د قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند د ملګري وي هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کې یو چې شته په زوره باندې پر هغه کې دا چې دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره ووایمه یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباروي چې نور هر څه کوئ همداسې ورسره ګذشت کوئ. نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورئ او اسلامي نظر نه وګورئ په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه نارینه دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي. په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومانو سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد او هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر زه د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې نه نوي سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او په همکارۍ سره د دغو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دغو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې را سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دا هلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا مو ښه خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چا ته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي. چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره داره چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، د دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړې، آیا ورسره واده وکړې که ونه کړې. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنا ده چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري. نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه اقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. که چیرې په دې پړاو کې دوی ته ثابته شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربو ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
آزادی میلمه د ازادۍ میلمه پروګرام ته راغلاست. قدر منوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له یوې بلې ځانګړې مرکې سره ستاسو په خدمت کې. نن د خوست ولایت له یو منلي هنرمند او ولسي شاعر سره د زړه خوله کوم.
کلو کلو بهارا بلا دے خبر گا کف منگنا ادبار ناراض میں سرد پزن گن جاڑا ماں جدا لیا رکھ بالکل جگو جگو بہارا
لسندرغاری دلاور خات سره چې یو وخت غمزه پلی و خو وروسته یې تخلص خات شو، خو چې خات شو نو د خلکو د خادولو فرصت یې له لاسه ووت، ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز ولګېد. د دې مرکې په پیل کې مې له خپل میلمه هنرمند څخه وپوښتل چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپېژني.
دلاوریم د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ مربوط یم. پهلا د خوست ښار شمال پنځه کې اوسم، د مقصد د خپل کلي نه لرې په ښار کې اوسم. سندرغاړی یم، ولسي شاعر یم، همدارنګه ادبي لیکنه شاعري هم کوم. خو دا چې موږ په ولس کې په ولسي شاعر مشهور یم، ډېره د سندرو مشورتیا مې د ولسي سندرو موږ د شرعي لغت ورته وایي، دا لغتونه هم کوم. په ولسي شاعر مې ډېر خلک پېژني، ادبي شاعري مې بیا د ادبي ملګرو سره د هغه پوهېږي چې ادبي شاعري کوي.
ډېر ښه. خط صاحب، په اوس وخت کې چې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګېدلی، تاسو څه کوئ؟ وخت په څه شي تېروئ او خپل هنر سره څه کوئ؟
نو هنر خو دلته په بشپړ ډول بندیز دی، کڅو کې کوي هغه نیسي، خفه کېږي، بې عزته کېږي، څوک یې په پټه کوي، هغوی د خفګان نیولو سره ګواښ سره مخامخ کېږي. چا باندې ځان عزت ګران وي هغه بیا دا کار نه کوي. اوس نو مجبور یو، دلته په پرته یو کاروبار ته حل نشته، بس نو وایي رزق آسماني دی، خدای مهربان دی، د خدای درخم په تمه یو کوم غوندې چیرته یو مصروفیت پیدا شي، تر اوسه کوم کار نه لرم. پخوا به د پروګرامونو ته تلو او د کې به مصروف وم، اوس په الحال کوم کار نه لرم.
زما د پښتنې یو برخه دا هم و چې ما له خپل هنر سره تاسو څه کوي اوس؟
نو دا موسیقي او شاعري دا دوه درې برخه، یو شاعري لري، یو ولسي شاعري ده، یو ادبي شاعري ده. او بیا کله چې موسیقي سره یو ځای کیږي، دلته بیا دریمه نړۍ وصل کیږي. دا هغه تمرین چې د موسیقي سره دی، دا که په سره باندې ځکه چې زه اوس نه دلته ملګري لرم، ټول تللي دي څوک چېرته څوک چېرته. یو داسې بجام همغه ځان سره غږوله، خو هغه هم نه لرم د تمرین دپاره، څه نه لرم. داسې اواز خو بندیز نشته، کله کله موږ نه ملګري کې نو همداسې موږ وچه ګوته ورته وایو. دا وچه ګوته خو همداسې لار باندې روانو، دا زمزما کوو، خو هغه کومه معنا نه لري، ځکه چې د اواز بیاغي کېږي، د سور نه وځي. دلته اوس د جمهوریت کې ډېر هر څوک راووتل. مقصد دا یو ستر لوی علم دی، شاعري بیل جهان دی، موسیقي بیل جهان دی. دا ډېره خواري غواړي، زده کړه غواړي، اواز جوړېدل غواړي. خو بیا دلته اوس د پښتنو کوم خلک چې راووتل داسې بې استاده بې طریقې، هر سړی لګیا و. نو پښتنو کې ډېر کم خلک دي چې ذوق لري او په دې اصولو پوهېږي. خاصتا زموږ په سیمه کې خو به ټول شپانه راووتل. دا اخر وختو کې هر چا چې پیسې ولیدې بس نو بانه روشي خنده راووي راوځي. خو به اصلا کې ډېر ستر لوی مسلک دی. بدون د ساز نه، بدون د رسل او تمرین نه، په ښه منظم ډول چې نه وي نه کېږي. دا چې څوک یې کوي هم چې بې منظمه وي، زده کړه ونه لري، د هغې لکه بېروخه بوت، دا ډېره خواري غواړي، د استاد لاندې کار غواړي. حتی ډېر داسې اقتصادي سندرغاړي دي، پنځه پنځه شپږ شپږ استادان اوس هم لري. دومره ستر علم دی.
خاط صاحب، تاسو له چا سره شاګردي کړې ده؟ د کوم استاد سره مو د موسیقۍ درس ویلی؟
بله، دلته خو هغه پنجاب کې یا په هند کې، هلته خو ما لیدلی نه دی. پاکستان مې لیدلی دی، خو هند مې نه دی لیدلی. خو دا د میډیا د طرفه یا د معلوماتو د طرفه هلته کورسونه وي، خو ډېر منظم ډول. افغانستان کښې مو خو زموږ سیمې چې دي غرنۍ سیمو کښې، لکه خوست، پکتیا، وزیرستان، دا که هر څوک همداسې په خپل سر را دانګي. موږ هم په خپل سر لومړی سر کښې مو لغتونه کول، شرۍ ورته وایي. زه په شرۍ هم ډېر مشهور یم، خو بیا وروسته پوه شوم چې یاره دا ټوکې نه دي. بیا یو استاد و، شیرخیل په نوم، اوس مړ دی، خدای دې وبخښي. څه وخت کمه شاګردي مې وکړه، هغه بیا رانه بېزارکه شو. نو بل استاد اوس هم شته، خو ډېر ضعیف دی بېچاره. استاد خوشدل نومېږي، مشهور په خوږلی دی، هغه مې استاد همداراز شیرحمان استاد کیبورډ غږوي، ډله کښې راسره ډېر پاتې شوی دی. همداراز محمود ربابي دی، زموږ د کام دی، تڼۍ دی، هغه اوس هم ورسره وینم، خو هغه مجلس خراب دی، ځکه چې دلته کاروبار نشته. نو د تبلې په برخه کښې همدا شیرحمان ورور مې رحمان نومېږي، یو شکره وي چې شکره ورکړې، اصلي اصولو کښې هغې ته استاد وایي. نو دا خوږلي استاد یا خوشدل یا د دوو استادانو ته ما شکره ایښې وه، د نورو نه مې همداسې زده کړې کولی د تبلې په برخه کښې، هغه د غزل تګ ور تګ چې دی. او دومره پټې سترګې مقصد نه یم، چې سړی هغه یو یوتان د دې لار مې پکې پېژندلې ده.
تاسو د موسیقۍ آلې هم غږولې؟
بله، موسیقي هم ډېر لوړ شی دی، دوای نه کوم زه وایم چې خو خیر. بیا د استاد استاد والا موږ خلک ورته پیر استاد وایي، پیر استاد سړی یو څه اندازه سترګې د سړي دومره څه نه څه استادانو راګرېږي، تال بول د غزل تګ را تګ را ښودلې و، بجام هم غږوله ځان سره، هغه خپله خالیګانو ته ورډکه وه. نور خو دا وخت خو پخوا به شا بجې نه غږولې، بیا دا بجېرې واچوې، هر سندرغاړي ځان ته ایښي کزده یې که نه یې څه ګذرحال بجم غږومه. دا بینجو چې ورته وایي، اصولي خو بینجو نه شم غږوله، خو د خپل ځان سره د غم ایښې به مې وه پخوا، د خپل غم هغه هم لږ لږ لاس مې ورځي. دا هر یو بیل بیل جهان دی. د ټولو نه کوم شی لکه رباب، ګیټار، دا شیان چې دي دا ډېر په مشکل غږول کېږي. د ډول که ووایم چې موږ په خوست کښې به قسم قسم خلک دي، هسې کدره ځول وي، یو څه تګ را تګ را ته معلوم دی، خو مقصد غږولی مې نه دی. هغه څه چې په اصولو کښې دي هغسې نه شم کولی، نو داسې وګڼه چې نه یې شم غږولی، ځکه چې ما په دې باندې کار نه دی کړی. ما ډېر کار په قلم په لیکلو کړی دی، په زبني شاعري مې کړی دی، او طرزونه کنفوزونه مې جوړ کړي دي. کله چې یو څه نه څه راګرېږڼۍ سړي ته معلوم شي، بیا نو زما ما ته هېڅ شی هم نه و معلوم چې ما به د طرزونو کښې دماغ کار کوو، ماته زونه داسې مشهور و شاید ما غږ نور سندرغاړي واوري. نو ما د خوست پکتیا سندرغاړي اکثر پېژني، نه پوهېږم لارو بار به مې څومره پېژني، خو نن سبا خو میډیا ده چې یو عادي غزل وکړي ټول جهان ته رسېږي. خیر اکثر د خوست پکتیا سندرغاړي راسره بلد دي، د ما طرزونه کنفوزونه دوی ته معلوم دي. هغې بې علمه وم، څه خبر هم نه وم، دا شیان به مې جوړول کله چې لږ یو دومره څرک راته ولګېده، نو بیا یو څه نور هم ښه شول. نو ډول کښې ما کار نه دی کړی، نور لیکنې په بڼه کښې ولسي شاعري، ادبي شاعري، لغات یا شاعرۍ، همداراز د طرزونو جوړول، داسې ما ته ګوډه به مې ځان سره بجم غږوله. دا مسلکونه په واک کښې لرم.
دلاور خاد، ډیره زیاته مننه چې په ازادي رادیو کې لمونږ سره خبرې کوي. وړاندې په خبرونه کې ستاسو د هنري کارونو په باب نورې پوښتنې هم لرو. اوس کولای شئ یو زمزمه د یو څو ولسی شعرونو یا هغه شعرونه چې تاسو په خپله ویلي یا د شوری او لغات چې تاسو یاد کړل یو څه راته زمزمه کوي؟
بله، په سترګو خو لغات چې دي هغه مقابله کې کېږي، دفتن کېږي، په البادیا کېږي. لکه ستا چې اوس ته ما نه غواړې ځواب در کوم، لیکلی چې مې نه دي دغسې په ژوندۍ بڼه په روانتیا کښې ځواب در کوم. همداسې هغه هم سوال ځواب دی، منطق دی. وایي چې پخوا به مرکې شاعرانو خلاصولې، لکه دوا به چې شوه د ملکانو په ځای به شاعرانو لغات کوو، کوم شاعر به چې پټ شو نو هغه بل مقابل طرف به هغه به قناعت کوو، په هغې به دوې خلاصېدې. او پاتې شوه نورې زمزمې، هغه به در ته وکړمه. لغات خو اوس چې څوک نه وي هغې سره به یې کوې که نه، هسې نه کېږي. او زمزمه به در ته وکړمه.
مهرباني.
نو ما غزل هم هغه ډېر بیا اوږد داستان دی، هر غزل یوه کیسه لري، خو خیر تا ته به صرف زمزمه وکړم، نور څه چې پکې دي هغه به رښتیا وي. صحیح ده.
او مهرباني.
ما ویل کیسه خو راته تېره کړه، لنډې راته وې چې ما هېره کړه. ما ویل کیسه خو راته تېره کړه، لنډې راته وې چې ما هېره کړه. مینې ته چې ستا نشوه لمبه لمبه، مینې ته چې ستا نشوه لمبه لمبه، وخه مې د ګور چنجو ته ډېره کړه. لنډې راته وې چې ما هېره کړه. دا و د واده پېغلې مین احساس، دا و د واده پېغلې مین احساس، دومره یې جذبه راته برسېره کړه. لنډې راته وې چې ما هېره کړه. کړه مې غمزه پلې دلاور حیران، لمه سمز پله تل ور حیران، ریګ په چڑار نشا پیر کرا. لنډې راته وې چې ما هېره کرا. نو دا یادونه باید وکړم چې دا تخلص ما پخوا دلاور غمزه پلی و، بیا د مشر شاعر پیر صاحب کروان په اجازه د ده په غوښتنه ما دا تخلص د ډېرو شاعرانو یو ځانګړې غونډه وه، غونډه به ورته ووایو. څو واره تېره مرد کښې دوی ما نه دا غوښتنه کوله چې د تخلص بدل کړه، خو ما بدل نه کړه، زړه مې نه پکې دی. دا در سره یو مرحوم ملګري نښه وه، او بالاخره مشکلات ډېر شول، ملګري غوښتنه هم ډېرې شوې. یو سل پنځه ویشت کسه شاعران به وي تقریبا چې د دوی په مشوره ما د تخلص بدل کړه، غمزه پلي نه مې شاد ته واړوه.
ډېره زیاته مننه، د خاط تخلص مو مبارک شه خاط صاحب. وړاندې په خپرونه کې به بیا هم له تاسو یوه بله زمزمه هم واورو. اوس ځینې نورې پوښتنې دي. تاسو درس ویلی، مکتب مو څومره ویلی؟
درس مو هغه وخت زما پلار د بوټو په وخت کښې پاکستان ته مهاجر و، د غربت دور و هغه وخت کښې. نو بیا پاکستان کښې موږ کورما کښې چې و هغه وخت راته یادېږي، داسې راغلو سدګۍ ته، سدګۍ نه درګې ته، درګې منډي میرمشا کښې یو ځای و. هلته د سیاب تعلیمي مدرسې په نوم مکتب و، د سیاب تعلیمي مدرسې په نوم. نور مضامین یې نه درلودل، یو دنیات و، یو پښتو وه، یو حساب و. تقریبا دویم سم پورې مې مکتب ووایه، دریم مې تر نیمایي پورې مې دریم سم ویلی و چې بیا مې پرېښی. زه یتیم و، ما یو مور مې وه، نور مې څوک نه و چې ما ته یې ویلي وای چې مکتب ووایه. بس بیا گڑبڑی کے سر شو ہجرت دور وہ انقلاب و بمبرون و جنگون و شہیدان برتل اگر وقت کے وزن نہیں ہوئی میرم شاہ کے پل کا کم حال ہوا گا وقت خدا جی بیا نہ رہی نو مکتب بیا نہ پاتے سو بیا میں دا شیر شاعری کی صحیح بہ میں ڈیر خوش والے آ کے صحیح بہ میں لوستے مکتب نہ چھوا تم لوستل میں کوائے شول نکل میں نشول کوائے بلا خیر میں دا کی صحیح چکلا پر شیر راغلا بیا شیر ڈیر خواند رہا کہ بیا میں دا شیر مطالعہ شروع کرا تو باید یاد ہونا ہو کبھی دے مکتب نہ مخ کے کچھ نہ ہم جدا تھا ودونو کی یا بس والکان پیدا شول رواجو شش پہ بم پتیرا ول وش پیدا کوکونا بم زنگول دے گڈلی غند شای لدا بم پخلو دی ول تو دے کے بعد اسندر زمزمے بم ما کول دا دے خدای دی او بس مر بیس دے مت خان شہرانو دے دے لغات یا شری بم اوریدی دا غنه تشویق شم نو ډیر کوش نیتوب کې به ما دا شوري لغات کول بل اخر بیا چې کله دا مکتب نه پرې شم کتاب کتابو مطالعه می شروع کده کې سی به مل وسې بیا چې کله په شعر راغل شعر دې خواند را کې بیا می ډیره مطالعه په شعر کې وکړه خو هغه پاکستانی شاعرانو راکا علي حیدر جوشی عبد الوهاب دستی سنگر جمال نور داسې ډیرو بیا خو ست چې راغلم دلته مهدی صاحب چې نار رادیو رئیس دې هغه ولی دا دا خوشحال خټک رحمان بابا حمزه بابا دا مطالعه کا دا شاعران څوک نه پیژنې کوم چې تا مطالعه کړی دی ہے یا ما غمو مطالعه می ډیر وکړې دا غینا می ختم صحیح شی املا می سم شو او شاعری می ور سره ښه شو یا م ډیر لوستنه کتابونه ول وستل تعلیم می نشته خو سپل خال می کورس کې ځنه چولای ول از دقیقې من انګریزي کورس دی نور روزګار یې مزلم تنگ شو هم غي بس ان پدې ډاکټر چې خاطر چې بیا سټارت 1 کې یو سات کې نه مدد با کتابونه وای مضمون از رخص کې وایم ځوان چې زه خدای مې ربا نه ګونې دومره څه پکې زده کې
مخکې تاسو یادونه وکړه چې خو تاسو خو هنرمند یاست او سر و کار مو له موسیقي او د موسیقي له وسایلو سره دی نو یو څه د موسیقي وسایل خو به مو هم درلودل یا په کور کې یا په خپل دفتر کې هغه د موسیقي وسایل مو وسه کړی دي
یار نو بخانه سره مرکه ما ډېری کړی دي اډوګانو کې دا نسته ګلاب خبره مې ډېری کړی بعد متر راځي خو دا امرت پر تک سره تاسو نه مشکل به شي ډېر شول موږ کام شي دای بو تړنیو د مخ کې جګ چټي ډېری دي وزن تر برنۍ دا څه ورته تر غنې وای دا ډېری دي دلته مرا تپیک شو جنگ شو بچای میں زخمی شدہ میں کبل تھی اڑ تو خدائشتہ چی دے وقت کارون ہم ختم شول زمام چی تو واس وہ آلتا مو بس ہر سو دلا سا ہوا تل سے چرا پاتو تو چالے وے آگا بانی شول خلق چی ما پیش آنی پوئی گی زکا ما دے دے خرطا والا دے پارے ہو بچا میں در لو دائے کہ دے پارے میں پستو نو کرلتا آدم خنا خرطا دا آگا میں خرطا کرا یو خدا چی یار دم مال چې خمه خا کور ته تلاشی و نخلی حکومت نو دا خدل ته باندې چې دا سړی د کور بی عزتی وشي چې یو سیم خو خلک پیژنې نو ډېر خبره ترې جوړیږي بل دا چې ضرورت هم و ضرورت مې به یو څه اندازه هغه دغه واس مطابق څومره چې خرڅ او شپوره شو هغه د شین هم هم ځان خلاص کا نو زکه وس نه لارم کنه لارلې مې ما چې شي به چې خوند راکه کوم به چې خښای واخیس مې کوټه کې به 15 دانه شپږ دانه مې را سره وي اوس په خل شي نه لارم
نو چې هلته موسیقي باندې بندیز دی د ستاسو بجای هارمونیا چا واخسته
مقصد یو ملګری سره مې اول مرچا کړ په هندي بار جو یو څه پیسې راکړې بیا مې هغه هندي بجم خر تکړه نو ری خال د غرونو اطراف کې خپل پور کې خو وار څه کو پټه غول شي اس تم راځه خونښت مقصد به ګاټ کار نه تر اخیستل کیږي ما زکه دلا خر تکړه شاغه وخت مې ضرورت هم پیرا پکړ او کور کې زغه غوم هم نه ماته روسه پورې کور کې بجانو در اخلاص کړی ځکه نه وړم چې تم اب بچیان هم په دې لار روان شي دلته د پښتون کلچر کې شوق شته پیسې هم ته مصرفوي خو زه تڼه یې مار څوک ما پیژنې کله چې زه چا بد شي بیا بل نه ماخلي نو دا ما نه غوښتل ما زما اول شوق و زلمیتوب و وروسته بیا ور مجبور شو ځکه د کار نه ووتو په همدې کې وخت ولګېده بل کار نه ووتو نو ما نه غوښتل چې زما به اولادون د اولادونو کې څوک دې ته تشویق شي. بجا مې کور کې نه خلاصه کړې، نه مې غږولې ده، نه مې زما کور کې څوک دې سره علاقه لري. بس یوازې زه وم چې غږولم.
وروسته له دې چې په موسیقۍ باندې بندیز ولګېده، خط صاحب، لږه نه وروسته تاسو د ژوند او د روزګار لپاره څه کاروبار کوئ؟
ولا نو ما سر که وویل چې زه نه خبرې خلک چې داسې فکر ونه کړي، موږ خو پښتانه یو، هره خبره عیب لري، څوک فکر ونه کړي چې دا سوالګری شوی ده. که ځکه دا راډیو والا هم ډېر راغلل، ډېرې مرکې مو وکړې، شاید تا ته مې یو یادونه هم کړي چې څنګه یو څنګه یو بنسټونه دي، دا هم ځان ته کار غواړي که نه خپل کار وباسي. خو پلخل والا که هېڅ کار هم لرم اوس وخت کې، بس د خدای لته پرته خدای مهربان دی، تلاش کړو ګوند څه طریقه وشي. تر اوسه پورې خدای دې بیا به ووایي چې دا سوال پیدا شي چې نو څنګه روزي پیدا کوي، څنګه روزي رسان. خدای دې هڅه ملګري چې امریکې ته د سهولاتو کې لاړل هغوی کومک وکړو، اوس هم یو نیم ملګری سم دلته موږ خلک پېژني، یو نیم ملګری پیدا شي کله چې سخت مشکل راشي یا ضرورت پیدا شي. الله مهربان ذات دی.
ستاسو سندرې ثبت شوي هم دي او که یوازې تاسو په محفلونو کې سندرې ویلې؟
څه به ووایم، تقریبا دا د ازادۍ راډیو نه مې د خپلو مهندسي پروګرامونو سندرې اورېدلې دي، خو خپله مې ثبت کړي دي سټوډیوګانو کې. ما پردي غزل ډېر نه ویل، پروګرامونو کې مې خپل طرز طریقه او خپل غزل ویل کم تر. ما یو حمزه بابا د خوښې شاعر و، یو نیم شاعر حمزه بابا ویلې وي، نور پردي غزل نه دی ویلي. هر څه به مې خپل ترتیبول او دا راز به مې خپل ځان ته په سټوډیوګانو کې خپل ثبتول، مصرف به مې خپل پرې کوو چې به چخوان راکړي. یو نیم شاعر به مې ځان ته غم شته، د مې پلونو والا هم شته. دا راز کابل تلویزیون کې آرشیف کې مو هغې به غوښتو کله کله لغات ته، او هلته به چې لاړو بیا مې ورته وویل چې زه سنګر یم، یو لغات نه دی ما ته د آرشیف دپاره غزل ثبت کړي. د خوست محلي تلویزیونونو کې یاد ولایتي تلویزیونونو کې دې کې بوي، ما ډېر شهرت هم نه ده کړې، زه ډېر پخوانه لګیا یم، ډېر خلک را ووتل، ډېر نوم یې جوړ کړ، اوس چې لګیا دي دا ما په نسبت ماشومان دي، تقریبا زما شپږ څلوېښت پنځه څلوېښت اووه څلوېښت کاله عمر دی. ما میرم شا کې کو اووه اتو کاله ومه چې دا څومره به زه هنرمند وم، خو زمزمې به مې کولې تا ته ما سر کې یادونه وکړه. دا محلی یا داخل افغانستان کې چې کومې راډیوګانې دي دې کې پروګرامونه هم شته، راډیوګان هم سب دي. تا د سب فاده پوه نه شوم ته به کوم ډول سب ښایې، خو البته دومره مشهور زه نه یم لکه تا ته ووایم چې زه یا امرخیل غوندې یا هارون پاچا غوندې، بل دا خو لوړې هستۍ دي، دې ځای ته موږ رسېږم نه. نو تر دې حده پوره چې یادونه مو وکړه، دومره سب شته سټوډیوګانو کې، راډیوګانو کې یا په تلویزیونونو کې، د دې په آرشیفونو کې وي. نو اوس نه پوهېږم څنګه به وي، په دا هغه کې هم شته پیچونو کې خلکو سره شته، ډېرو خلکو دا موږ د لغاتو د سټوډیو سب غزلې د مایپلونو غزلې کشکورۍ باندې لګولي. نو دې باندې نه پوهېږم چې ما به څومره مزل کړی، څومره مینوال به وي، څوک به یاوري نه به یاوري، چا سره به وي نه به وي.
ډېره زیاته مننه چې له ازادۍ راډیو سره مو خبرې وکړې ښاغلی خاد. که په پای کې لطفا هماغه یوه بله زمزمه د خپلې یوې سندرې چې ژمنه مو کړې وه کې د مرکې په پای کې راته وکوي.
کامنده په سترګو انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي، انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي، دسل گئے او ترنم میں حاضر راوڑی، ہو انتظار تک ہمو نہ ہو بل راوڑی، او خون یار در سر سر پردی کی گی، او خون یار در سر سر پردی کی گی، او خون یار در سر سر پردی کی گی، نوید واخمو نواخلی اوصل راوڑی، نوید واخمو نواخلی اوصل راوڑی، دسل گئیو ترانم میں غزل راوڑی، او انتظار تچی غمو نا ہو بل راوڑی، هر مخام می دعا ورته پخلو وی تر مخام می دعا ورته پخلو وی تر مخام می دعا ورته پخلو وی کہ سہار میں سوک تر خار پسے چل راوڑی کہ سہار میں سوک تر خار پسے چل راوڑی دسل گئے ہو ترانم میں غزل راوڑی ہو انتظار تر شیخ مونا ہو بل راوڑی دل ویا برمن ماچے پتنگ دے دل ویا جمن ماچے پتنگ دے دلاورا من ماچے پتنگ دے ساتر دارا چی سکھ سوے گوگل راوڑی ساتر دارا چی سکھ سوے گوگل راوڑی دسل گئے ہو تارا نم میں غزل راوڑی ہو انتظار تا چی غمونا ہو بلا
ډیره ډیره زیاته مننه د لور خات د خوست محلي ولسی سندرغړی چې په دې خبرونه کې مو لمک سره برخه واخیسته. د خوست ولسی هنرمند او شاعر د لور خات سره مرکه مو اوریده. تر بلې مرکه د خدای ښه دی وي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ಶಿ ಗುಣ